السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن و بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو اونیز بحث د ازادي په څپو کې ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې د ایران او پاکستان پر وروستیو ناندریو باندې خبرې کیږي. میلمانه هم ورته بلل شوي. کوربه زما همکار احمد شیبر دی. لږ وروسته سټوډیو ته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ایران وای په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لس کسان وژل شوی دي. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علی رضا مرحمتی په حواله ویلي، د نن سهار په بریدونو کې لس تنه وژل شوي چې نوموړي غیر ایرانیان یا بهرني وګړي یاد کړي دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. ایراني چارواکو نه دي ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. د دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د پاکستان هوایي ځواکونو د ایران په خاوره کې توندلاري په نښه کړي دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس بوزل سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. ښاغلي کرزی نن پر خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر لیکلي، په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې اترې کړې دي. سینرلی اوغلو ته دنده سپارل شوی و چې د افغانستان د وضعیت په باب خپله بې پرې ارزونه برابره کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې شو. ښاغلي کرزی په دې اړه چې دا لیدکاته کله شوي څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد هیله څرګندوي چې سږ 2024 کال به د افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ د له منځه وتلو او کنټرول وروستی کال وي. باختر خبری اجانس چې د طالبان اداره کوي په یو راپور کې ویلي چې ښاغلی عباد دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د پولیو د ناروغۍ د ارزونې او همغږۍ هغې کلنۍ غونډې ته وکړې چې د وزارت پر مسؤولانو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO استازو هم پکې ګډون کړی و. پولیو یا د ماشومانو ګزن یوه وژونکې ویروسي ناروغي ده چې په نوره نړۍ کې ریښې وچې شوي، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ویروس پاتې دی. د طالبان د حکومت روغتیایي چارواکي وایي په وروستیو دوه کلونو کې په افغانستان کې د پولیو ناروغي یوازې اته مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په پام کې ده چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو ضد څلور د واکسینو کمپاینونه ترسره شي. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې نږدې 60 فلسطینی وسلوال وژلي دي. د اسرائیل پوځ نن د جنوري په 13مه د خبره د 13-14 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړی ده. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکو په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځمه پورس په خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلی مکډرمټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپل دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په ایران کې د پاکستان بمباری او په پاکستان کې د ایران برید به د سیمې امنیتي وزارت په کوم لوري روان کړی او اغیز به یې پر افغانستان څه وي؟ په دې اړه دلته بحث لرو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې وویل پاکستانی ځواکونو د پنځشنبه په سهار د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچانو د بیلتون غشتون کې ډلې پټن ځایونه په نقشه کړی دي چې یو شمېر ترهګر پکې وژل شوی دي. بلوچ ازادي غشتون کې غورځنګ ویلي دي چې د دوی کوم غړی د دې بمبارۍ په ترڅ کې نه دی وژل شوی. د ایران مهر اجانس د سیستان بلوچستان د والي د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا خبر ورکړ چې دا حمله د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې شوې دي چې درې میرمنې، دوه نارینه او څلور ماشومان پکې وژل شوي دي. د ایراني چارواکو په وینا ټول وژل شوي بهرنیان دي. پاکستان دا حمله د ایران د وړ مشپې د حملو په ځواب کې کړې دي چې د تهران په وینا په بلوچستان کې د جیش العدل ډلې مرکزونه ویشتلي دي. ایران په بلوچستان کې تر بریدونو وروسته وویل چې د پاکستان ارضي تمامیت ته درناوی کوي. پاکستان هم د ایران د نن تر حمله وروسته ورته خبره وکړه. په اسلام آباد کې د چارواکو په وینا داسې راپورونه خپره شوې دي چې له تهران یې غوښتي دي چې ایران دې له نورو بریدونو لاس واخلي، کنه دا لانجه به پسې پراخ شي. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستان ترمنځ روسي تاوتریخوالی د اندیشنې وړ بولي او په دواړو گاونډو هیوادونو شخ کوي چې لزغم څخه کار واخلي. د ایران د اسنا شانس راپور لمخې په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سیشن بیپورت د پاکستان له سرپرست سر اعظم انوار الحق کاکړ سره په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه خبرې وکړې. ایران وای چې تر دې مخکې هم له پاکستان سره دا مسله شریکه کړې ده. په 2001 کال کې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په سراوان کې یو شمېر ایرانی عسكر برمته شول چې بیا ایران ادعا وکړه چې د دې ترهګرو مشان پاکستان ته تشلیدلی دي. پاکستان هغه وخت انکار وکړ. البته ایران او پاکستان سرحدي کمیټې لري چې د پولي پوجدو ستونزې په خپلو کې هواروي او دا خبرې رسنیو ته نه راوځي. خو په وروستیو کې چې د حمله وشوي ولې سرحدي کمیټو دا مشکل حل نه کړ؟ دې ته اوس اندېښنه شته چې وضعیت پسې کړکیچن نشي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو ده بحثونه ل ازادي رادیو.
دلته مو د بحث لپاره د سیسي چارو کتون کې شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده. په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر را سره په خبرونه کې دي او د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد نجیب الله آزاد په دې خبرونه کې را سره دي. د ملمنو هر کله کې وو خبرونه ته شرحلې اغلی کړو خیل څه فکر کوي چې دغه د پاکستان او د ایران ترمنځ په وضعیت پس نور هم کړکې چنشي کنه؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زما په اند باندې ایران او پاکستان هغه دوه ګاونډي دي چې معلومدار اوس نوې ایران احساس دی یو ویلي کوي د هغه افراطي ډلو نه کوم هغه عملیات چې د دې په ملک وشول سم په کرمان کې او د وګړي ایرانیان د لاسه ورکړل. نو معلومدار هغوی دواړه ضرورت لري او همدارنګه پاکستان کې هم د ټي ټي پي د نور افراطي ډلو عملیات روان دي چې همیشه په افغانستان، ایران او پاکستان درې هغه ملکونه ګاونډي ملکونه د منطقې دي چې همیشه افراطي ډلې یا مخالف ډلې یا ځان غوښتونکې ډلې هر څوک چې دي نو کله چې دوی ځینې عملیات کوي هغه کوي نه یوازې لاره یا ځای د فرار هغه همسایه ملک دی چې هلته ولاړ شي. او پاکستان خو د ټولو افراطي ډلو یا مخالف ډلو د تروریستي ډلو همیشه قربتوب کله په حد دلیل باندې چدی. نو زما په اند باندې چې دا وضعیت باید خرابې طرف ته ولاړ نه شي ځکه چې دوی دواړه په داسې یو حالت کې دي چې اسی پزیدي حالت کې دي. نو زه فکر کوم د لپاره چې دغه افراطي ډلو یا داسې عملیاتو مخه ونیول شي دوی ضرورت همکاري ته لري او شاید چې د دې منسکي او تفاهم ترمنځ رامنځته شي تر څو پورې وکړي چې دغه مشکل په ګډه سره حل کړي. ځکه هلته هم دوی په بلوچانو باندې مطمئن نه دي او په دې طرف کې پاکستانیان. نو دوی یو بل همکاري ته ضرورت لري. فکر کوم بجای د دې تشنج یا زیات شي نو فکر کوم چې یو تفاهم د همکاري لاره به ونیسي.
مننه. اتمر سپ تاسو فکر کوئ چې دا کړکېچ به ممکن پراخ شي او کنه؟ که دیشه چه لهم دی سره برته د دوارو هیوادونو ترمند روابط بهترش.
منو نشم ورسیب تاست سلامونه او ترانو ملوانو تا او ریزن کتا سلامونه میگیله. یقینا زبده باوریم چه بسیمه که کسوم را تخانج دیریگی لا بسیمه دپارا زیانده. اول خو دغه تازه خبر ده چه نن پاکستانی قوتونه د سیستان و بلوچستان د سلیوان سیمه وشته. یعنی دا دسی خیلی چه پاکستان دوم را صبر و حوصله ندرلوده چه دغه خبری یا دغه مسئله د خبر دلاره نه حل کړي. او د دوی نور دوست هیوادونه کوم چې دي مثلا چین دی راګي په دې باندې کله چې تاسو د صبر نه کار واخلئ او دغه خبرې کیدای شي چې د خبرو اترو د لارې نه تاسو حل کړئ. په هر صورت اوس خو بلوچان هم په سیستان بلوچستان کې د ایران د پاره یو مشکل ده، هم دغه چې پاکستان خواته ده بلوچان دي، دا هم پاکستانیان دوی نم ډېر حراس لري. حتی داسې ګمان کېږي یا ځینې خلک په دې باندې هم فکر کوي چې دغه
ستاسو مطلب وبخشه، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دا کړکیچ په پسې پراخ نشتی د دواړو هیوادونو ترمنځ، همداسې ده؟
اوس خو ایران یو حساس حالت کې دی، ایران هر خبره فکر کوي چې د دې تر شا نور لاسونه وي، ځکه ایران مثلا په غزه کې مصروف دی، په لبنان کې مصروف دی، همدغسې په یمن کې مصروف دی، په سره بحیره کې مصروف دی. خو یعنی دا به یو بل هغه یې د ایران دپاره، نو ځکه ایرانیان هم وارخطا دي او داسې فکر کوي چې هر حرکت دوی ځواب وي، نه چې دا چې د دوی دپاره کومه بله هغه نی توتیه نی. نو زه داسې فکر کوم چې دا د سیمې دپاره ښه
جیشل عدل او دارنګا د هغه ازادي غوښتونکو بلوچستانو چې پاکستان ځان ته خطر او ترهګر بولي، دغه په دغه ډول باندې ټارګټول او بیا د دې تر څنګ د هیوادونو ترمنځ د یو بل په جغرافیه باندې بریک کول، د دې ښکارون دوی کوي چې تر څنګ ورځ کې کلی نږدې نیمه ممکن کال دوه کال وروسته همدغه ډلې لکه په تیر شل کلونو کې چې بعده مرغه په افغانستان کې ځینې ډلې په اوایلو کې ډېرې نوی هغه ډول قوي لکه اوس څه قوي شوي، دا به نور هم قوي کېږي او د سیمې په ځانګړي توګه د سیمې قدرتونه به د دغو ډلو تر شا لا هم نور درېږي. یوه خبره چې ډېره ښکاره ده، هغه دا چې دغه دوه هیوادونه پاکستان او ایران په تېرو درې څلورو لسیزو کې د دغسې ډلو که څه هم بلوڅ ازادي غوښتونکي په هغه کټګري کې نه راځي چې د افراطیزم کوم تعریف ورته سوی دی، اما په تیرو درې څلورو لسیزو کې حتی د پلان اف اټاک باب ورلد وار کوم کتاب لیکل دی، ډېر ډېر په واضح ډول لیکل دي چې دغه دوه هیوادونو تل د افراطیزم یا هغه افراطي ډلې چې هغه په سیمه کې د نورو د سیمې او د نړۍ د قدرتونو لپاره وکارول سي د دې تر شا درېدلې دي، او دا د دې لامل شوی دی چې بیا نورې هغه ډلې چې په سیمه کې وسلوالې ستونزې پیدا کوي د همدغه دوه هیوادونو پناه ځایو ته پناه یوسي. نو جیشل عدل همدارنګ د بلوچستان ازادي غوښتونکي په ایران کې او جیشل عدل په پاکستان کې هغه پټن ځایونه یا ښکار ځایونه چې درلودل هغه هم ساده سوله چې دا د زختا او د دبي هلته مرسته کېږي، هلته د تحلیلات او د لوجستیک ټول کېږي. نو زه فکر کوم د اوسني وضعیت په ګټو او هغه څه چې حتی په امریکا کې اوس ځینی پالیسی میکران ترې باندې بحثونه پیل کړي دي، هغه هم د دې وړاندوینه کوي چې دغه ستونزې په پراخېدو دي او ټول سیمه باندې تر اغېز لاندې راځي.
مننه آزاد صاحب، تاسو بلوچانو ته اشاره وکړه، د بلوچانو د غورځنګ په ارتباط چې په پاکستان کې د بلتون پالنې بلتون غوښتونکو غورځنګ پیل کړی دی، په دې ارتباط د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر مې تر خبرونه مخکې واخیست، دا په پلان سره واورو بیا به بحث دوام ورکړو.
او دې کې شک نشته، دا خو تاسو وګورئ کنا چې کله ایران کې بادشاهو دغه مسلې د کوردو د بلوچو د مسلې وی هغه عراق سره دغه مسلې وی کوردو باندې کوردان په دې کې اخیره کې رابرسیره شو کنه، دا دی اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت تنظیم دي، اسیته دولت تنظیم شوه دي، نو دغه بلوچانو د مبارزه بین الملکی ګلا بین الملکی رسنی زکیږي او تاسو خبره سم ده.
اغلی کډوخیل د شاغل خټک لدې نظر سره تاسو تومره موافق یا سیدی خدا وایي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ کډکیچ به د دې سبب شي چې په بلوچستان کې د بلوچانو غورځنګ ته یو ډول غیر مستقیم تبلیغات وشي چې د خبرونو په نړۍ کې خبريږي او د دوی د غورځنګ به ور سره ډیر مطرح شي.
زه فکر کوم چې لدسه وضعیت نه به نور استخباراتي فعالیتونه د نور ملکونو بدل کړي. هغه څوک چې غواړي چې واقعا پاکستان ته ستونزه جوړه شي، هغه څوک چې غواړي چې مثلا ایران له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې لمدغه سي فرصتونه دغه ګروپونه اوس په هغه نور لاسونه چې واړه دلته دغه تشنج زیاتي، دغه ایران له مشکل سره مخ شي یا پاکستان له مشکل سره مخ شي، د دې نه به استفاده کیږي. اما زما په ان باندې څومره چې خپل ایران او پاکستان مطرح ده، ځکه چې دواړه یو واسي پذیري حالت کې دي او بل همکاري ته ضرورت لري، او دوی بدون د شک چې پاکستان هم اوس د مو چې تی پی سره په مشکل کې ده، موږ به ویره دوی اوس له بلوچستان لري او د کیسه د بلوچستان په منځ کې ډېر عملیات ترسره کیږي او دوی واقعا نگرانه دي. نو په امدې خاطر باندې دوی ضرورت لري چې مثلا ایران سره همکاري وکړي، همدارنګه ایران چې نه وایلته مثلا ځینې حرکتونه شروع شوي دي، او مثلا بنګبول د پروس کړه عمومي تظاهرات څومره په پښتنه قوت باندې وشو، ټول ملت د دې په خلاف باندې ودري. د پدې حالت کې زه فکر کوم چې دوه ملکونه نه دي چې مثلا همکاري ونه کړي، دوی یو بل همکاري ته ضرورت لري. او په دې کې شک نشته دی چې مغه حرکتونه چې څه بلوچستان کې دي، خواته دي، هغه خواته دي، دغه فرصتونه به نور کسان به استفاده کوي، او دې ته بل لمن به چې شاید یمن کې دی او به اعتمادي یعنی ګرانی لا زیاته کی او د په یو واقعي تشنج باندې بدل شي.
مننه. ګارډین رسپانې د همدې مسلې په ارتباط باندې نن یو مقاله خبره کړې ده، او په دې مقاله کې لیکي چې بلوچانو په پاکستان کې چې کله په 1983 کال کې پاکستان جوړ شو، تر هغه وروسته له پاکستان له جوړښت سره مخالفت وکړ. بیا په 1950 کلونو کې مصالحانه حل ځلې پیل کړې، په 1960 کلونو کې، په 1970 کلونو کې، خو په یو کلونو کې چې د شوروي اتحاد قوا بیا افغانستان ته راغلي، بلوچان یو څه غلي وو. خو اوس بیا د دوی حل ځلې د پاکستان په ضد باندې پیل شوې دي. حتی ځینې کسان دا هم وایي چې ممکن په بلوچستان کې د فبروري په 8 نیټه چې د پاکستان کوم عمومي انتخابات په پام کې دی، هلته سم تر سره نشي او یا حتی تر سره نشي. په دې برخه کې آزاد څه کستاسو لړ نظر واخلم، څه فکر کوي چې د بلوچانو تحریک به لدی سره نور هم مطرح شي او کنه د پاکستان په ضد؟ البته
په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچانو یا د آزادۍ غوښتونکو کوم تحریک شته، لکه څنګه چې د ګارډین رسمانه له مقالې سره تاسو ودونه سو او اساسل ویش تر اوسه پورې د پاکستان تر ټولو او یو ډیر متحد او په دې ډول ولاړ مخالف حرکت دی. دغه څه کوم ښکاره چې وسامه سوي دي، موږ د دې خیرانو چې په تیر یو نیم کال کلونه کې د بلوچستان د آزادۍ غوښتونکو تحریک کله چې د نړیوالو ورځپانو سره لیک سو، په تیر یو نیم کلونه کې یاده دی غړي حتی په غربي هیوادونو کې ووژل سول، او بیا د دې ترڅنګ زمیست ادم تشدد مبارزې هم بلوچستان کې پایل شوی چې هغه خپل هم یو ډول نه یو ډول د بلوچستانو د یاد بیلې د آزادۍ غوښتونکو تحریک هغه نوم راپورته کوي. نو ښکاره خبره ده چې دا به نور هم د توجه وړ ګرځي، لکه په هغه مقدماتي خبره کې چې ما یادونه وکړه چې بلی باندې بحثونه اوس متحده ایالاتونو کې پالیسي او کله چې متحده ایالاتونو کې پالیسي جوړونکي یا سناتوران په دغه موضوع باندې بحث پیل کړي، په ښکاره خبره ده چې د بیلې نوم یا د بلوچستانو د آزادۍ غوښتونکو نوم هغه په لومړي سر کې راځي، او په لومړي سر کې دوی نوم راتل دوی ته توجه هم اړول دي. او پاکستان په دې مطمئن دی، په تېر اویا او څو اویا کلونو کې کله چې دوی په دغو دوو ایالاتونو کې چې دوی صوبې او تبایي پښتونخوا او بلوچستان کې سرمایه گذاري هم نه ده کړې، هغه دغه ډسپیوټډ ټریټری یا مثلا د شخړې ډکه یو سیمه چې هغه باندې داوی هم دی افغانستان خپل داوا لري بلوچستان پاکستان نه مني، نو دا د داوی د دې سره هم ده. خو ستاسو د خبرې مختصرا جواب هم دا دی چې بلې، وو د بلوچستانو د آزادۍ غوښتونکو دغه تحریک به اوس د نړیوالو رسنیو صدلیکسي او نړیوال پالیسی جوړونکي په نړیوالو سیاست کې سیاستونه او سیمهیز سیاستونه کې سیمهیزه او نړیوال قدرتونه کوم چې هغه رول لري په شه، نو دغه تحریک نوم به یادېږي.
مننه استاد صاحب. دا ستاسو د خبرې په تایید، مثلا د ازادي راډیو ورسپانو ته چاپی خبرونه ته د کتنو پترس کې چې کله پوتیرو فرزن یو اټکلي وخت زیات کم پوتیرو شپږو میاشتو کې چې ما ورته کتلې دي، کله هم د بلوچانو په اړه باندې مهمو ورسپانو لکه ګارډین او لکه واشنگتن پوسټ او دغه لیکنې نه وي خبرې کړي، لیکن لتیرو دو ورځو راهیسې په اکثرو مهمو معتبرو رسپانو کې همدا مسله یادی چې او بیا یو لوی برخه هم د بلوچانو غورځنګ ته ځانګړي شوی وي. وړاندې له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دا ازادۍ په سپو کې د پروګرام د دې بحث موضوع مو په فیسبوک کې د ازادۍ رادیو په فیسبوک پانه کې شریک کړی ده. ګڼ اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي او څو به ز له تاسو درنو مېلمنو سره هم شریک کړم. محمد اکرم جان لیکي افغانستان به تر باغونو وړوي، البته د په وینا هغه کا پاکستان دی او ایران چې د افغانستان لپاره څه کوي. حسنا جلالي کلی دی دوی د دومره تکړه شي چې بل ختم کړي بوجبا ننداري ته تیار یو. رحماني لوانګ خلیل لیکلی دی خدای دې دواړه ملکونه سره اخته کړي چې دواړه ملکونو زور وبشي، دواړه د افغانستان د پوینا دشمنان دي. پرلت پهلوان لیکلی دی نسبت ایران ته پاکستان افغانانو ته ډېر ستونزې جوړوي او هر ورځ پوله تړلې وي. نعمت الله فقید لیکي پر افغانستان دغه جګړه هیڅ اغیز نه کوي. سعادت الله سعادت لیکلی دی پر افغانستان دا جګړه اغیز نه کوي، دا دواړه هیوادونه د زمکه لمخه دي د پوینا او رکشي. نور اوریدم کوم خپل نظریات سره شریک کړي دي او ډیر دي، له دوی مننه کوم. اوس په بیرته بحث تر وګرځو. د بحث د مسلې ته چې د ایران او پاکستان خراب روابط په پوسیمه باندې څه تاثیر وکړي، کچیرته له لوی سره د منځنی ختیځ لاغه سره راپیل کړو، په غزه کې جګړه ورسته د لبنان او د اسرائیل ترمن نشتی، بیا په سوریه او عراق کې د ایران بمباری، په حوثیانو باندې د امریکا او بریتانیا بمباری، او وروسته جګړه د پاکستان تر لمنو را رسیدلې ده. اتمر صاحب څه فکر کوي چې داسې اندېښنه نشته چې دغه د جګړې لمن کله غزې را پیل کړو په پراخېدو ده؟ یقینا دغه تشویش نشته، ځکه
اوس که منگا دنن رازه دغا صورت حال وګورو، پاکستان و ایران دواړه تر یو حده پورې اوس هم په هغه کې دي، الارتي په اصطلاح تیار سایت دي. په دې معنا چې مثلا پاکستان د پاکستان دغه صدراعظم په هغه کې و، په سویس کې و، دا خپل هغه سفر یې نیوه تمام پرېښودو، بېرته راغی پاکستان ته نن. او ایران همدغه سه د پاکستان سفیر بللی، او پاکستان د ایران سفیر ته د پاکستان د تللو ویزه نه ده ورکړی. یا همدغه سه ورو ورو هغه کېږي، مخ په زیاتېدو دی دغه تشنج. بله خبره دا ده چې ایران داسې احساس کوي چې نه، چې دا کمبل دام د ایران د پاره، ځکه د پاکستان او د امریکا اړیکې سره ډېر نږدې او ستراتیژیک دي. که پاکستان بدون د امریکا د هدایت نه په دغه کار لاس پورې کړي، زه فکر کوم دا ممکن نه دی د پاکستان د پاره، ځکه د پاکستان اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د یو نوي جګړې توان نه لري. خو په هر صورت کدا یو داسې یو لوی پروژې چې پر ایران باندې جګړه راشي، دا نو یو بل سناریو دی او دا د سیمې د پاکر خراب پایلې به ولري. په هر صورت دغه نارامي که د ایران د خانې که د پاکستان د خانې په افغانانو باندې سخت تاثیر لري، ځکه زموږ اقتصاد دغه دواړو هیوادونو پورې تړلی دی. زموږ خوراکي توکي، مال تجارت، دغه راکړه ورکړه په دغه دواړو هیوادونو باندې استوار دی. نو زه داسې فکر کوم چې دا به مشکل ایجاد کړي او وکتل شي. یعنی یو څو ورځې به موږ وګورو چې دغه کومې خواته انکشاف کوي، آیا دا فروکش کوي او یا دا که په خورېدو دی پراخېږي.
مننه اخلي کړو خیل. تاسو څه فکر کوئ چې دغه جګړه داسې نشکري چې په دې سیمه کې د منځني ختیځ لاغه سره رانیول تر دی خو پوری په پراخیدو ده یو ډول. البته اتمر صاحب دې اشاره وکړل چې پاکستان ممکن له امریکا سره په دې برخه کې خبري کړې وي، لیکن په ورته وخت کې چې خپل رسنۍ سوشل میډیا ته څو ګوري د پاکستان په پاوڅ باندې ډیر زیات فشار دی، حتی د حمله په لومړی ورځ باندې ډیر سخت انتقادونه کېدل چې ولې زر عکس العمل نشکاره کوي، یعنی پاکستان پاوڅ هم تر فشار لاندې ده، باید یو څه یې کړی وای. که تاسو نه سره وخت
څنګه چې ما مخکې وویل چې دغه وضعیت نه به وسهغه ملکونه چې غواړي پاکستان او ایران دواړه نام نشي او په مشکل کې ښکیل شي اسمان بلاس وهنه کوي.
لکه کوم هیوادونه تاسو مطلب کوم هیوادونه دي؟
به تر شرط مثلا هند به د وضعیت نه به راضي وي چې دا وضعیت لکه تشنج خو ته ولاشي او په ان باندې سم دی یو لو ته هم د چي بلوچستان سره همکاري لري او افغانستان یو قیمت هم د بلوچستان لپاره هم د غور کول چې ګویا د افغانستان جمهوریت په انډین سره همکاري کوي تر څو په بلوچستان ته کومک ورسیږي. نو دوی دغه د پښتنو رونتیا یا د پښتنو د تاسو مو حرکت چې وو بیا په سره د خپل بلوچستان د عربیت راپورته کېدل او ځینې تحرکات په کار اچول، نو دي کې هند او افغانستان دواړه ګرام بللو او متحمولو. همدارنګه مثلا امریکا به ډېر خوشاله وي چې مثلا ایران څنګه په یو جنجال کې شکل کې همدارنګه مثلا کې اسرائیل دی. یعنی دلته ستاسو هغه مختلف کسان دي چې یا مختلف ملکونه دي یا مختلف استخباراتي کړي دي چې دغه وضعیتونه نګټ اخلي او لمن ورته وهي او د خپل تحرکات په کار اچي. دا مربوط دي چې آیا څنګه چې تاسو هم وویل چې څومره د پاکستان فوج له یو فشار لاندې دي، تکه چې واقعا نالته اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده، سیاسي ثبات مطلق له باندې تللی دی. مثلا یو مطرب مثلا اعظم اوس مثلا په زندان کې پروت دی، دلته وضعیت ډیر هغه نه دی. آیا د پاکستان فوج به وکړی شي چې مثلا هم د امریکا فرمایشات په دې وخت کې ومني او امریکا به تفاوت نه پاتې کیږي او واقعا غواړي چې هغه ته مشکل جوړ کړي ایران ته؟ اما له بل خوا نه وګوري چې آیا پاکستان دا څنګه محاسبه کوي که چیرې مثلا ایران سره همکاري نکوي یا مثلا سره ځان په مشکل کې اچوي، نو خپل بلوچستانو لپاره چې هم مثلا که اوس بس بلوچستان کې د افغان خاورې استفاده ونکړي خو مجبور شي د ایران له خاورې استفاده وکړي، نو دا وضعیت څنګه به مهار کیږي؟ نو مربوط دا ده چې مثلا څومره پاکستان اوس په دې وخت کې یو دی دا څنګه لولو به چې ځان زیاتره اسی پزیره یا متضرر نه کی او ارکان د بلوچستان د پرمختګ مخه هم ونیسي او دغه ټول فعالیتونه چې کیږي اوس په شت د طالبان هم نه ګرانه وي، ځکه چې اوس خو به د طالبان کې د شي چې مثلا ځینې همکاریان ولري او نه لري، اما په هر صورت دغه یو مشکل چې نه تنها شي د ټي ټي پی مشکل به وي، بلکې زه مطمئنه یم چې یو څه وخت بعد به شدم دغه مسله به راپورته شي چې ګویا د افغانستان لارې نه هم بلوچستان په اصل تاکچکیږي
کومکیږي. البته اوس هم ویل دي ځینې پاکستانی رسنیو د ځینې پاکستانی چارواکو په وینا په تیرو دوه کلونو کې هم ویل دي چې لا هم د بلوچستان له وسلوالو سره د افغانستان لدنن کومکونه کیږي. البته تاسو مخکې ته اغلی کډوخیل اشاره وکړه چې د جمهوریت په وخت کې په افغانستان باندې دا اتهام و چې له بلوچستان سره د افغانستان لدنن مرسته کیږي، خو کچیرته ارقام ته وکتل شي په تیرو دوه نیمو کلونو کې د بلوچستان غورځنګ کمزورې شوه نه دی، د دوی حمله زیات شوې دي او شدید شوې دي. آزاد شپ که تاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې د وضعیت په کچام تاسو د خبرون په پیل کې د اشاره وکړل چې شاید د اسلام آباد او تهران روابط بهتر نه شي، اما که دغه روابط جګړې تم لاړ نه شي او هم دغه سکړکې چن وي فرضاً سفیران یو بل ته نوي سره استولي او یا یو کشمکش موجود وي په افغانستان به څه تاثیر وي؟
بېل شکه چې په هر سیمه کې کله چې دغه ستونزې رامنځته کیږي په ټول سیمه خپل تاثیر لري، لکه د غزه او د اسرائیل ترمنځ چې کومه ستونزه رامنځته شوې یا د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ چې کومه ستونزه رامنځته شوه، ټول منځني ختیځ ته تاثیر لاندې دی. همدارنګه تاسو یادونه د لبنان او د یمن وکړله یا د حوثیانو د امریکا بریدونه، د ایران او د پاکستان په ستونزه کې په شخړه کې افغانستان په مستقیم ډول نه یوازې افغانستان شاوخوا پراته ګاونډي هېوادونه بیا هغه څه هېواد لکه افغانستان چې هغه له هر پلوه خورا ډېر کمزوری دی، که هغه اقتصادي دی که سیاسي دی که حتی په اوسنی وضعیت کې فرهنګي او کلتوري برخې هم راواخلو پر برخې کې خورا ډېر کمزوري. تر ټولو مهمه برخه دا ده چې د انګلیزانو په اصطلاح یو لینډ لاک هیواد دی، په وچه کې پروت هیواد دی او ډېره زیاته تکیه یې په هغه تجارتي بندرونو ده چې هغه د ګاونډي هیوادونو دي، که ایران دی که پاکستان دی او که د منځنی آسیا ځینې هیوادونه دي. نو دا خو یو اغېز کېدلی شي. بل بحث دا دی چې له بده مرغه لکه په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې موږ ولیدل کله چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو، په لومړۍ ورځو کې افغانستان د نړۍ د رسنیو همدارنګه د قدرتونو د بحث موضوع و، لکن د روسیې او د یوکراین ترمنځ چې کله شخړه رامنځته شوله، کومه جګړه چې پیل شوله، افغانستان هغه ځای و بایلی چې د نړۍ د بحث موضوع و. نن هم د پاکستان او د که څه هم په ټوله سیمه کې ستونزې روانې دي، خو د پاکستان او د ایران شخړه به د افغانستان د نړۍ توجه لا هم د افغانستان په وړاندې کم کړي، او دا بے توجہ یو ډېر لږ سیاسي تاوان چې افغانستان کې، یعنی د دې ستونزې تر تاثیر لاندې چې راځي دا برخه ده. بل بحث دا چې افغانستان له بده مرغه په تېرو 1450 کلونو کې د بیلابیلو جنګي ډلو، ترهګریزو ډلو یا هغه افراطی ډلو چې د سیمې او د نړۍ قدرتونو یې د خپلو ګټو اهدافو لپاره خپلو بهرنۍ پالیسۍ له مخې کاروي، افغانستان یو ډول مرکز پاتې شوی دی، ځکه نه یوازې د افغانستان جغرافیا د دغه هیوادونو سره زموږ سرحدات، بلکې په افغانستان کې یو باثباته دولت نشتوالی، په افغانستان کې د یو داسې نظام یا یو داسې حتی د استخباراتي شبکې نشتوالی چې یو هیواد ولري خپل هیواد او ملت وژغوري. د دې نشتوالی د دې باعث کېدلی شي چې دا خاوره به یو د بل په خلاف وکارول شي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د متحده ایالاتونو د نن نه 14 کاله وړاندې چې د بهرنیو چارو وزیر وه، اغلې رایس په خپله مقاله کې په هغه مهال البته د وزارت یا دفتر له وتو نه وروسته چې د فیر په نامه فکر کوم مقاله وه، په هغه کې د خورا ډېر واضح اشاره کړې وې د سیمه کې په منځني ختیځ او جنوبي او منځني آسیا کې د ځینې تعاملاتو چې 2020 ترمنځ به راشي، چې هغه تعاملات اوس لیدل کېږي. او د فایر اینډ فیوري د ښاغلي ټرمپ د ادارې په هکله چې کوم کتاب لیکل شوی، دنه په اداره کې کومې پرېکړې یا کومې تصامیم یا کوم وړاندوینې شوي، په هغه کې هم ډېر واضح راغلي دي د فایر اینډ فیوري کې چې د 2020 او 2020 ترمنځ به د ادارې چې په دې باندې کار کړی، د ټرمپ ادارې چې په کوم موضوعاتو بحثونه کړي دي، د ایران یادونه پکې شوې ده، همدارنګه د منځني ختیځ هیوادونو یادونه شوې ده چې ځینې تعاملات به هلته راځي، ځینې حتی شخړې به رامنځته کېږي چې هغه موږ وینو. یعنی دا ناڅاپي کار نه دی، او نه هم د هر قدم د پاره، د هرې پرېکړې یا د هر برید د پاره ځینې هیوادونه د امریکا سره مشورې ته اړتیا لري. دته د یو اوږدې پالیسۍ له مخې په سیمه کې د ځینې تعاملاتو سیاستونو لپاره کار کولی. په ټوله کې افغانستان نه د سیمې ټولو هیوادونو به د دې مسلې د دې شخړې تر تاثیر لاندې راځي. خو افغانستان به لکه مخکې مې چې مختصر اشاره وکړه، په بیلابیلو برخو کې تر نورو هیوادونو ډېر اغېزمن کېږي، ځکه چې افغانستان له بده مرغه په یو داسې وضعیت کې دی چې هر وړوکې شګه
د ایران او د پاکستان د روابطو په ارتباط بیا هم د افراسیاب خټک لنډ نظر لرو، له دې وروسته بحث دوام ورکړو.
ایران او د پاکستان مناسبات تضاداتو نه ډک دي، په ظاهره دا ښه مناسباتو، ځکه چې زیمانه چې یو بل سره سیاسي زیمانه چې یو بل سره ویني نو خپلی خبرې کوي، مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې ولاړ پاتې شوی دی، ایران خپل ځان ته ولاړ دی یا روسیې سره ولاړ دی. همدغه څنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې دی په مذهبي محفلو کې عمیقه ده، او ایران کې اهل تشیع دلته مشکلات سطح لاندې ډېر اختلافات شته. خو دا دې په ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي، خو دا دې چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث موږ وینو.
د خټک صاحب په دې خبرو به زه ده هم ورزیاته کوم چې د پاکستان او ایران روابط د جنو کتونکو په باور له 2020 کال راهیسې ډېر نارمل وو، او له هغه وروسته دغه اوس جنجال دی چې تازه پیدا شوی دی چې د یو بل په خاور باندې بمباری کړی دی. په خو په پاکستان کې د شیا او سنیانو ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې ایرانیانو ته هم تاوان ورسی. مثلا په 1990 کال کې په لاهور کې د ایران د فرهنګي مرکز مشر صدیق گنجی ووشل شو او ایران اکسل عمل هم بیا ښکاره کو پیغه وخت کې. په 2009 کال کې په پېښور کې د ایران د فرهنګي مرکز کارکونکي ابوالحسن جعفر ووشل شو او همدارس په پاړچنار کې چې د شیعه او سنیانو ترمنځ کوم روابط خراب او جنگونه شوي دي شخړې شوي دي، کله ناکله ایران په مستقیم کله په غیر مستقیم ډول ځینې لارښوونې پاکستان ته کړي دي او د پاکستان حکومت ته چې د دغو مخه باید ونیول شي. اتمر صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څرنګه دا دی ایران او پاکستان روابط لکه څنګه چې ما تشریح کړل مخکې خټک صاحب په تفصیل دا خبره یاد کړه، له پخوا راهیسې هم دا سينه اوسې ډېر شي که چیرته په دغه سره روابط وباندي دغه رقم د اور اورلګي تلای وو هل شي، څه فکر کوي چې دا خطر خوشته پرته لسه شک چې دغه کړکیچ پراخ شي او په سیمه کې د افغانستان په شمول ستونزې راولړ کی؟
ایران او پاکستان دوی منافع هم زین منافع مشترک لري او زین تضادون هم لري دوی خپل منځ کې. مثلا د ایران هیواد دوی د خپل د بلوچان زین ناراضي دي، یعنی بلوچان هلته هم دي او دوی خپل ازادي او خپل حقوق د ایران د حکومت نه غواړي. بلوچان سنی مذهبه دي، دا د ایران چارواکو ته د منلو نه دی چې هغوی دا سنی مذهب بلوچان ته کوم چې دوی غوښتنې لري هغه ورته ورکړي. همدغسې پاکستانیان هم بلوچانو سره جنجال لري. تاسو په دې تېرو کلونو کې د پاکستان لوی لوی پروژې مثلا د بلوچانو دخوا نه تعدید شوې، چینایي انجینران او کارګران ووژل شو د بلوچانو په سیمه کې، او همدغسې نور مسایل د دې کې لکه چې وویل شو د سیمې استخبارات هم لوی لاس لري. د هند د استخباراتو څنګه یارا دا د ډېر وختونو نه عین کښې زه تاسو ته وایم د ظاهر شاه د وخت نه، او بیا همداسې تاسو ونیسي په جمهوریت کښې بیا پنځه ډیموکراتیک په حاکمیت کښې دا دوی ډېر لوی لاس لرل په دې کښې، او تر دې ننه پورې هم زه داسې فکر کوم چې دغه مرستې د هند روسي په یو طریقه دغه بلوچانو ته، یعنې دا یو لویه پروژه ده. د بل خوا نه ایران اوس وخت کې بدون د روسیې د تفاهم نه هېڅ داسې کار نشي کولی چې هغه بل هېواد باندې یو برید وکړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې په دغه برخه کې ایرانیانو روسانو سره مشوره کړی او د هغوی نه دغه شین چراغ اخیسته او د دوی مشوره یې هم اخیسته. نو که دغسې او د بل خوا نه کله چې ایران وایي چې که پاکستان د امریکا په اشاره دغه برید کړی، نو ایران دلته چپ نه پاتې کېږي او دا به نور هم وغځېږي. بل خبره دا ده چې ایران د داعش نه، د جیش العدل نه، د جندالله نه ویره لري. دوی نه غواړي چې په دغه سیمو کې یا د افغانستان د خوا نه یا د پاکستان د خوا نه دغه ډلې کوم چې ما د هغوی نومونه واخیست دوی ایران ته ورننوځي، هلته په ایران کې دوی عملیات وکړي یا هغه خپل تحریک ته دوی تبلیغ وکړي او هلته په اصطلاح دغه خپل برنامه
مننه. جیش العدل البته په 2012 کال کې جوړه شوې ډله ده چې د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو غورځنګ د پاکستان له تاسیس سره تقریبا فعال وو او ډېر کلونه خو بلوچستان د پاکستان د خاورې برخه هم نه وه. د بیا هم که چېرته هغه ته راشو د پاکستان او د ایران روابطو ته، د پاکستان او د ایران روابطو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال محمد حسینی څرګندونې لرو چې دی وایي چې بیا بیا یې پاکستان ته ویلي دي چې د هغو د په وینا ترهګرو مخه دې ونیسي چې له ایران کې عملیات کوي او پاکستان ته پناه وروړي. دا سره اور
بحث پاکستان هم خب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
اغلی کډوخیل که څه هم دا سوال یو ډول تکرار ده، خو بیا هم د حسیني تر خبرو فکر نه کوي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ روابط یو څه ژورې د اختلافات ریښې لري؟
خو معلوم ده څنګه چې اتمر صاحب نور دوستانه ته اشاره وکړه، مشکلات خو موجود دي، اما د دې مشکلاتو د مهار کولو لپاره مثلا دوی مجبور دي چې ولاره د تفاهم د جوړجاړي یا د همکاري رامنځته کړي، ځکه چې سید د هر طرف باندې دوی باندې فشارونه وي چې څنګه دا خاوره د یو بل په خلاف وکارول شي. اما د دوی په دې کې تاوان دی، ځکه چې که دوی خپل منځ کې همکاري ونه لري نو د پولې به د دوی په خلاف کارول کیږي. اما رقم بلوچان د ایران ورنه قربتوب کې، او همدارنګ بیا پاکستان باندې د هغه بلوچانو قربتوب کې چې په ایران کې خپل عملیات اجرا کوي، نو په دې کې دوی دواړه له ستونزو سره مخامخ کېږي او د همکاري نه بغیر بل لار نه لري. څنګه چې ما مخکې وویل سعیده، چې مثلا اوس په د پاکستان خاوره یا امریکا به مثلا په دې کې د پاکستان له فوج نه دا انتظارات لري چې څنګه همکاریانه ونه کړي، بلکې هغه کسانو ته مثلا پناه ورکړي یا همکاري وکړي چې ایران له ستونزو سره مخامخ کړي. اما دلته د فوج هغه ځیرکتیا او یا د خپلو د داخلي د امنیت ساتلو په خاطر بلې دوی ګټې پکې کېږي. څومره کولای شي چې مثلا ډېر مخلصانه د امریکا سره ولوبي، ځکه په عین حال کې به دوی هسې پلتنه دي، دوی خپله داخلي ستونزې د هغې مخنیوی بیا څنګه کوي. نو دا مربوط هغه لوبې ده چې د امریکا دوی سره څومره کومک کوي، چې مثلا آی بلوچانو ته ستي چې دوی ته مشکل جوړ نه شي، ځکه چې دوی به بغه په مقابل کې به دوی هغه خدمات یا همکاریانې کوي چې مثلا ایران نامه نه شي. نو دا مربوط
یمغه فکر نه کوي چې د ایران لپاره د وی بهانه او وی پلمې د لټولو لپاره ډیر زیات لارښته. هلته حسین تقوی کوي، هلته حزب الله تقوی کوي، او حسین هم په ترهګرو کې شامل شوی دی. ل غنه پرته د ایران څنګه د امریکا لوی اډه پرته د قطر کې همدارس چې په عراق باندې حمله وکړه، عراق لاره هم جواب ورکولای شي، په سوریه حمله وکړه، یعنی د ایران لپاره خو ډیر لاري چارې شته.
نو ول پاکستان ګوري یو هغه د چې مثلا یو مملکت وایي مستقیم یو ملک سره په جنگ کې سي، شاید امریکا ونه غواړي چې مستقیم مثلا په ایران باندې حمله وکړي، بلکې هغه داخلي ستونزو ته جوړې شي، په خپل داخلي ستونزو کې دی په مشکل کې پاتې شي. یعنی هغه تحرکات یا غبنتی مشکلات په داخل کې دوی ترتیب څه فکر کوي، هغه قوی تر به ځای داسي یو مستقیم یو چاسر په جنگ کې سی او په کې تاوان ورکي، وغه کې زیاتره ضرر وميني او یا په بینالمللي ملامتیا کې هم راشي، لته خو باندې مجبور دي چې بس وغه کې ځکه چې بیا په دې کې باسه هم بیا روس په تفاوت نه پات کې درش کې دشي لته مثلا چین په تفاوت پات نه شي نور ملکونه. زه فکر نه کوم چې د یو لوی جنگ لپاره به امریکا ماده به چې مستقیم په ایران باندې حمله وکړي، ځکه چې مختلف اقدي اما امریکا به کامله به د علاقه مند وي څنګه ایران ته هغه داخلي ستونزې پیدا کړي چې مثلا په خپله منطقه کې په سن جنجالو باندې ښکیل کړي، او هغوی تقوی کړي چې مثلا دا جنگ ته دوام ورکړي به جای داسې مستقیم په دوی باندې حمله وکړي.
مننه. د ایران او د پاکستان ترمن تقریبا 900 کیلومتر سرحد دی، عیناً هم دومره لکه د افغانستان او د ایران ترمنځ چې دی، یعنی کم سرحد نه دی، خوندي کېدلی هم که چیرته د دواړو هیوادونو ترمن تفاهم نه سخت دی. آزاد صاحب، بل لورته یو شمېر پاکستانی متخصصین د سیاسي چارو کارپوهان دا خبره کوي چې د پاکستان پاوز په ورته وخت کې نن سبا دا هڅه کوي چې د فبروري د 8 مینیټي عمومي انتخابات وځنډوي، ځکه چې اوسنۍ حکومت هم شاته دوی دی او دوی نه غواړي چې یو منتخب بل حکومت راشي، حتی کاغ نواز شریف هم وي. نو د دې له خطره ممکن له ایران سره د شخړې تلمن ووهي او خپل ولست قناعت ورکړي چې د انتخاباتو وخت نه دی. ستاسو باور څه دی؟
ګوري، یو پاکستانی لیکوال رشید احمد چلیت نام ته لیکوال پاکستان کې د کتاب کې د بینظیر د کله چې دویمه دورې ته دا راځي او واچپای ته دا خط لیکي، البته د پاکستان د پوز په لارښوونې چې دوی دې په سیاچن کې بریډ وکړي، هندستان دې بریډ وکړي، تاسو په پاکستان کې انتخابات وځندې. یو هم دا چې وسول د دیکتاتوري واضح راغلي دي، کې هیڅ شک نشته چې مشرف د کودتا نه وروسته هغه ماشاءالله چې همیشه په پاکستاني پوسټ پاکستان کې ماشاءالله لري قدرت ترلاسه کوي، هغه نه دی اوسه لاره چپه کړې ده او د سیاسي ګوندونو د عمران خان راوستل او بیرته د هغه لري کول او بیا دغه اوسنی سرپرست حکومت چې تاسو یادونه وکړه د دې تر شا د پوز په بشپړ توګه پوز بریدل او په غیر مستقیم ډول د پاکستان ټول دولتاري حکومتداري په خپل واک کې نیول، دغه ماشاءالله د سیوري دی راوتلی دي. په دې کې ښکاره خبره ده چې دغه سرپرست حکومت چې راغی دی د پاکستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون له مخې دی درې میاشتې کې انتخابات ترسره کړي وای چې هغه خورا ډېر وخت ووتی ترسره نه شوله. د انتخاباتو د ځنډېدو موضوع هم ده، ځکه چې پاکستان کې د دننه په لومړي ځل باندې هغه د پښتنو د بلوڅو بحث موږ یې پاتې پرېږدو، حتی په پنجاب کې هم دا بحثونه پایسل چې پاکستان چې کوم پاکستاني پوځ چې کوم ولسي ملاتړ درلود هغه خورا ډېر پیکه سو د تحریک انصاف د مبارزو وروسته، نو هغه ارام لا تربه کتر لا تکولیا ولا صدا شول چې پاوز نه نو پاکستان ستا ممکن د انتخابات وځندې یو بل بحث ټول مهم دا دی چې تاسو د مايكل کریکټن د کتاب ډیسکلوزر لمخه د جغرافیایي ویشو چې څه ویلي او په ځینې قومونه هغه بلوچستان کې کوردان کې پښتانه دي د سیمه کې خاص دا د پلو دواړو پاوتا ویشل سوی دی، همدارنګه بیا ځینې مذهبي ډلې جوړې سوی دي لکه شیزم سنیزم. دا په دې سیمه کې د سیمې د نړۍ د قدرتونو د ګټو لپاره د چک اینډ بیلنس ساتلو لپاره دا خورا ډېر اړین دي. ځینې ډلې داسې دي لکه بیلې چې هغه طبیعي خبره ده هره ډله یو ملاتړ ته ضرورت لري، هغه ځینې هېوادونه که ایران یا که هندوستان یا نور هېوادونه څخه خپل ملاتړ ترلاسه کوي، لکن د یو هغه ایجنډا د 1948 په خورا ډېره ښکاره وه. هغه اګه ایران هم په هغه ډول نه سپورټ کوي لکه څنګه چې فکر کیږي، ځکه ایران هم په دې باور ده چې د پاکستان بلوچستان خپلواکي ترلاسه کوي نو بیا دا هم خطر ده چې ټول پراته بلوچستان ایرانیان ممکن ده هغه په بلوچستان سره یوځای شي. البته بلبخانه موږ په هغه وضعیت کې نه یو چې د دولت ادرس په دې موضوعاتو باندې اندېښنې وي چې د افغانستان بلوچستان هم دا ویره ورسره بیا همدارنګه د کوردانو مسله نو د سترو قدرتونو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو هغه ډول چې په سیمه کې د یو غواړي چې مثلا یو هېواد ته په ځانګړي توګه ډېر زیات هوان ور ورسېږي هغه هم دوی نه غواړي، ځکه د چک اینډ بیلنس د ساتلو لپاره تاسو ځینې شخړې رامنځته کوئ او ځینې شخړې په دوامداره توګه روانې وي. مشخصا بلې و داسې ځمکني واقعیتو ته په کتو په تېر دوو نیمو کلونو کې د پاکستان داخلي سیاست که ملکی سیاست وي او که نظامي سیاست وي هغه ته په کتو دا اټکل کېدلی شي چې دغسې مسایل دی د پاکستان راتلونکي لومړي وزارت انتخابات یا د ملکي دولت حکومت د ترلاسه کولو کوم انتخابات باندې چې په اتم فبروري 2023 کې اټکل شوی دی انتخابات کې دې باندې تاثیر ولري او ممکن دا هم ځنډیږي.
آزاد صاحب مننه. آزادی پسپوکی پروگرام له آزادی راډیو اوري احمد شبریم ستاسو کوربه. په دې پروگرام کې مو موضوع ده چې په ایران کې د پاکستان بمباري او په پاکستان کې د ایران بریډ په سیمې امنیتي وزارت په کوم لوري روان کړي. لوی خبرتیا وروسته به د غړخ راوس پړو چې اغیز به پر افغانستان شي.
د آزادی راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلای شي.
آزادی راډیو څلورویشت ساعته.
له پاکستان سره تقریبا یو اونۍ وشوه چې د افغانستان پولي تړلې دي او تجارت ته دواړو لورو ترمنځ پټه پدریدلې ده، خو له ایران سره په تیر یو کال کې دغه تجارت غوړېدلې ده. پورسو کې د راپورونو هم خبره شول چې د افغانستان په ګمرکونو کې چې له ایران سره دي مامورین دوه شفته کار کوي، یعنی شپاړس ساعته. خو کچیرته د ایران او د پاکستان روابط خراب شي پرته له څه شکه به دغه تجارت هم غیزمن شي او په ایران کې په میلیونونو افغانان دي چې ممکن هغوی هم نور په ایران کې ژوند کولو ته د تزرت شنه کړي چې په ایران کې ژوند وکړي. اتمر سب څنګه که څه هم دا سوال د خبرونه په ترڅ کې هم یو ډول مطرح شو، لیکن دغه اندیشنې تر څو بریده تاسو ته مواجه کړي
اوس
وګورئ
چې د افغانستان د حسیني حکومت او ایران تر وینځه روابط ډېر خره او نږدې دي. دوی آیتونه همیشه ایران ته سفرونه کوي، وزیران یې زیارته او د هغوی نه راځي. او په دغه قسمت کې افغانستان اوس د ایران سره ډېر نږدې دی، او برعکس په همدغه موده کې ورو ورو پاکستان سره زموږ علایق مخ په خرابېدو دي. تاسو ورځې لکه چې تاسې یادونه وکړه، دغه تجارتي لارې ګانې دا ماتلې دي د سړک د بندر دواړو خواو ته، او یو نوه پاکستانیان په دغه برخه کې سخت دریځي خپل کړی، په دې معنا چې دوی باید هر موټر ته یا هر لارۍ ته چې راځي د هغه ډریور ویزا ولري او پاسپورت لري. یعنې تګ و راتګ باید د ویزا او پاسپورت وشي، چې اوس وخت کې دغه زموږ تجاران ته ډېر زیان اوښتی دی. یعنی دغه مالونه په دغه دواړو خواو کې تجارتي مالونه او خوراکي توکي دي، ترکاري او سبزیجات او میوه باب دي چې دا زیان دواړو خواو ته کړی. نو که دې ته سړی وګوري، طالبان حکومت ایران سره نږدې دي، او لکه چې تاسو ورته ویلې دي، ایران نه د افغان تجار واردات تقریبا 3 میلیارد ډالر ته رسېدلی په کال کې، چې دا پخوا په دغه حد کې نه و، 500 میلیونه ډالر شاوخوا کې وو. نو داسې معلومېږي چې د افغانستان حکومت ایران سره ډېر نږدې دی، او اقتصادي روابط راکړه ورکړه لري. د بله خوا نه اوس وخت کې دغه یو بل د ریل پټلۍ هم تمدید شو په دغه برخه کې، چې دا ښیي چې دا تجارت دوی دواړو خواو دا غواړي چې دا توسعه پیدا کړي. نو اغېزه که ایران کې مثلا د ایران حکومت داسې یو بلې جګړې ته یو بل تشنش ته لاړ شي، یقینا چې دا به په دغه تجارت باندې تاثیر وکړي. د بله خوا نه خپله ایران کې هغه اقتصادي مشکل چې همده اوس دی، د ایران په ایران باندې بندیزونه دي، د ایران پیسې دي، ارزښت ډېر کم ورځ تر بلې کمیږي. نو دغه مسایل دي چې ایران ورو ورو ښکېل پاتې کېږي دغه نورو قضایاو سره، لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، لبنان سره، فلسطین سره، غزې سره، یمن سره، سره به عراق کې دغه کور اوس که پاکستان هم یو بل اړخ شي، ایران ډېر په دغه جنجالونو کې بند پاتې کېږي. د بل خوا نه د افغانستان په وارد کې که موږ داسې وګورو، افغانستان اوس وخت کې د پاکستانیان نه ښه زړه په دې نه لري چې اول خو تاسې وګورئ 1,900,000 افغان مهاجر په داسې یو شکل ویستل چې دغه د هېڅ افغان او د هېڅ انسان لپاره د منلو نه دی. نو طبیعي ده دغه ستونزې به نور هم پسې ډېرېږي.
مننه اتمر صاحب. اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ له ایران افغانستان دغه اوس طالبان هم اول برښنا را واردوي، او همدارس د تجارت ته مخکې اتمر سبا اشاره وکړه، کچرته د پاکستان او د ایران ترمنځ د جګړې احتمال خلا طبي خبره ده چې دواړو خواو یو څه نرمي خبري هم کړې دي، لیکن د دې احتمال ډیر زیات دی چې ډیپلوماټیک روابط به ممکن هغه صفات نشي لکه د تیرو څو کلونو کې چې وو. کدا روابط هم ساړوي په افغانستان به تاثیر څه
افغان سمندر په یو جغرافیه کې واقع ده، چې او یو په خوشکه کې یو ګیر ملک ده، یا په وچه کې دا د ملکونه چې مثلا شاوخوا پراته دي، که هغوی له یو ستونزو سره مخامخ وي، هلته بې ثباتي وي یا جنګ راوي، نو دا په بدون شک په افغانستان باندې خپل تاثیرات لري. ځکه چې افغانستان خو هغه یو ملک ده چې مثلا لارې نور ملکونه که مثلا خوراکي مواد را نسی یا همکاریان و نسی، نو بیا با افغانستان با واقعا پستون زو که بایدی. اما رازو چه مثلا که دیت منز رابط هم در قم سارا پاتیشی او جگلا رامنسن نشی وزیعت غری شدون به خاص اقونه لیزه که چه طالبان و مشان چه دی ده پاکستان سر مشکل نلدی زفکر کام، از که چه ده غوی پا همکاری بانده را پا په قدرت باندې ناست دي، یا مثلا د حمایت ضرورت لري، هلته کورنۍ دي، بزنسونه دي، کدي په هیڅ صورت دوی د پاکستان د خرابېدلو طرفدار هم نه دي. او همدارنګه ایران سره د دوی رابط فوق العاده ښه دي، ځکه چې کله ناکله دا سره ادم چې مثلا پاکستان په مختلفو دلایلو باندې بندوي، نو وزنې لاره ده چې زیاترین واردات له بغه تاریخ نه افغانستان له پخوا نه مزمنګه زیات واردات لري د ایران لاره افغانستان ته درلودل. نو افغانستان بشه په دې حالت کې حتی ازنی کوشوه که چه خپل توازن یا بلنس رابط وساتی د ایران و پاکستان سره، و تا که دیشه یو د خیر خیگر رول هم مغواری چه اولو بویه. نو زه فکر کوم چه که وضعیت خرابیگی افغانستان متاثره کیگی، او که دا حرکتونه یا دا فعالیتونه که دوی تروستی ارتوه یا دی ازادی خواهی فعالیتونه شروع سی، امکان لري ځینې تحرکات په افغانستان کې هم شروع شي. نو دا فکر کوم چې دا خود په خود افغانستان په بی‌ثباتی باندې تاثیر گذاری، ځکه چې ولس له حکومت نه مثلا د طالبان حاکمیت نه ناراضه دی، او اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي که افغانان ونشي کړی چې ایران او پاکستان ته سفر وکړي په دې هیله باندې چې نور ملکونو طرف ته ولاړ شي. نو که دغه لارې بندېږي، موږ عمره په افغانستان باندې هم ډېر منفي اغېز کوي، د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه، د امنیتي لحاظه، او یو نو حراج و مرج به حتما پا داخل کم شروع که ایگه، زکر چه وزنی لاره پاد که ایگه مغا مرکزی هستی، او مرکزی هستی اقو هستیم تأثیر گذاره ده موسکاو لسیاستونو ناو ده دقیقه ده نفوس ساها ده. نو زه فکر کوم چې هغوی به خپل اندېښنې لري، دلته به د خپل شرایط وضع کوي په طالبان باندې. نو که هر څومره په منطقه کې وضعیت خرابېږي او تنګېږي، هغه مستقیم تاثیر کوي، ځکه چې موږ اوبو ته لاره نه لرو، موږ تجارت او هغه راکړه ورکړه د دوی له لارې کېږي، او دا به په افغانستان باندې واقعا یو منفي تاثیر لري. او دومره افراطي ډلې چې په افغانستان کې اوس د پاکستان د استخباراتو په همکاري راغلي دي، نو هغه هم بې تفاوته نه پاتې کېږي، که دیش پزینه دغه درزنه کې داخله شي، او پزینه حرکتونه کې مثلا دوی همکار پاتې شي. نو د بیا به هر کې به افغانستان کو غواړي کو نه غواړي په دې مسأله کې شکل کېږي، او دوه ملکونه به ورته نیسي.
مننه.
دا به یو مستقیم تاثیر په افغانستان ولري.
آزاد شپ که تاسو نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې که روابط ډیر خراب شي د پاکستان او د ایران ترمنځ، یعنی کړکیچ رامنځته شي، خو طبیعي خبر د سشکاره د سیمې پټوله سیمه باندې منفي تاثیرات غوړوي، خو که چیرته ډیپلوماټیک روابط یو څه ساړه پاتې شي د دوړو هیوادونو ترمنځ، بیا به هم په افغانستان باندې منفي تاثیرات وي؟
بل شک چې ډیپلوماټیک روابط د دوړو هیوادونو ترمنځ ساړه پاتې کیږي، د یو مودې لپاره د اقلا نظامي شخړه په هغه کچه باندې چې لیدل کیږي هغه باندې رامنځته کیږي. دا چې په افغانستان باندې څومره تاثیر په اقتصادي برخه یا مثلا باندې ډېرې خبرې وکړلې او ډېرې مفصلې خبرې وکړې، لکن په سیاسي برخه کې، په ډیپلوماتیک برخه کې، یو ویش په طالبانو کې په تېرو دوه ګونی مکالونو کې لیدل شوی دی. حتی د پاکستان په حق باندې په د طالبانو شکم دریز دی، د طالبانو ځینې مشران د پاکستان په حق یو ډول دریز لري او ځینې بل ډول دریز لري. همدارنګه د طالبانو په مشرانو کې په ځانګړي توګه دوه هغه نامتو کسان چې یو صدر اعظم دی او بل صدر ابراهیم وبخشی او بل تقیم زاکر، دا د ایران سره خورا ډېر نږدې روابط لري د پاکستان په پرتله باندې. اما ځینې کسان لکه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی، همدارنګه خپله د طالبانو مشر هیبت الله، دا د پاکستان سره خورا ډېرې اړیکې لري. یو ویش بدلته دننه په طالبانو کې سیاسي ویش را پیدا کېږي چې مختلف نظرونه وي د دواړو هیوادونو په حق باندې، او دا ویش کېدلی شي چې دا په افغانستان کې د دوی په حاکمیت یا په ولس باندې یا په دې جغرافیا باندې چې کوم حاکمیت دی اوس لري، دا تر اغېز لاندې راشي، ځکه هلته به یو لوی سیاسي ویش رامنځته شي یا نظریاتي ویش به رامنځته شي چې دا په ټوله کې د طالبانو کوم بج حکومتداري ورته وایي یا کوم سختي سیاسي سختات دی رامنځته کړی، دا به تر اغېز لاندې راشي. همدارنګه ځینې نور هیوادونو سره چې طالبان په غیر مستقیم او په مستقیم ډول نه غیر رسمي روابط لري چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي، مثلا د منځني ختیځ هیوادونه لکه سعودي عربستان سره عربي اماراتو کې چې دوی خپل کونسلګری لري یا سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي، هغه هم په دې قضیه کې ډیپلوماتیک دریز لري، خپل د بهرنیو چارو د بهرنیو پالیسۍ له مخې به خپل دریز ولري. په ځانګړې توګه هغه منځني ختیځ هغه هیوادونه چې هغه په مذهبي ډول باندې د شیعیزم خلاف د نظر نظر لري هغه طالبان سره بیا خپل اړیکې لري هغه په دې په دې موضوع کې طالبان او وحد سوي چې هغه یو طرف نشي اما د نن بیا ځنی نو طالبان چې په بیلابیل برخې لکه صدر ابراهیم قیم ذاکر او د دې خپل اړتیاوې د ایران د جغرافیه څخه هغه به دیتا د لارا ډیر ستونزمنه کړی چې د کوم طرف نشي او بیا طرف د پاتې کېدل نه شي ځکه په دغه
مانن ډیره زیاته آزاد صاحب چې په باسکمو برخه را سره وخت ساغلی کړو خل لتا سو هم منندویم او اتمر صاحب لتا سو څخه مننه کوم زه احمد شبرلا ورزوم کې اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مه